السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای دوی د بغلان په پولي خومري کې د امام زمان جمعه دنه د 14 د حقایق مندلو په اړه سیمه کې کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ټولنیزو پاڼو په دې 14 کې په وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درمل نه هیلې کړې. حقواروئیټرز اژانس لیکي د داعش خراسان څانګې د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پولي خومري د 14 مسؤلیت منلی دی. طالب چارواکي وایي په پولي خومري کې د امام زمان د اهل تشیع اړوند په جمعه 14 کې اووه تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجات، اوریاد او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپله اعلامیه کې زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیر تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینهو کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سږ کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله او په 3 اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي دا بیرانې مرستې د دې لپاره غوښتله چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزله ځپلو د قربانیانو شمېر 1400 او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسېدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډېر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2015 یو المخ له خاورو سره خاورې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیون افغانانو ته چې له قبل حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداري ورکړی دی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي نو دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتله او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان یې برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباری شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیل ځمکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډېرو له وسلو ډک کانټینرونو روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړ چې پکې ښکاري چې د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جان کربي وویل چې د شمالي کوریا د هر څه غندې او واشنگتن ور د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ور وسپاري که څنګه. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل وایي د خون کې د مالک نه لري افریدا مرته بسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش خو د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړ دی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي. دوی ژوند دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښي ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق او حقوق باندې پوهېږي او څه چې پوهېږي او هغه هم د لاسه چې شینی کېږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند د دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه چې ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حقوق او حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سه انسان هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپل پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپل پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي دا د معلم د ښوالۍ د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري دوی کې لیاقت سته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي، هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي. لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته چیرته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې دوی باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو؟ د الله تعالی له خوا ورته ویلي سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل. په اسلام کې په دغه عموم ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري. دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین. دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي یا مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي. دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوسی چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کې. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سې مساعده استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوای چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوای چې لاس سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسېږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی یو مملکت دی. نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی او اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکاټ کې. دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دمه خو خاص ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي. او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه ښځینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې. دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بلکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو داغه داغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او داغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر هغه ځایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتلی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږي چې دغه د کار او بار او د ژوند اسانتیاوي ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کار بار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان چې موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو چې دغه دمو خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه وو د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زره پۍ دوی د مکتبونو نیوو، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی او دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بېسواد موږ زیاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي. نو خامخا دا ډېر درد لري، دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتګ نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي هغه معلم نه دي څه چې هغه خلکو سه معلمین دي، او دوی محروم دي. هغه خامخا ډېر درد لري، او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چېرته سه اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنیو چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسي کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو همغسې د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق موږ ډېر حقونه لرو لکه حق د ژوند لرو حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي د تعرض ول نه دی باید په دې کې څوک تعرض ونه کي او دوی کې وروره محدودیت واده نشي څوک نشي کوای که اصلاحات راځي خو ښه دی که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغې ورو راځي چې د یو محرومیت منځته راوړي نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادو رقیم تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو په ده که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسي چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي خپله ویني چې خلک څه غوغا رامخته کوي او څنګه خلک جګېږي او څنګه خپل حقونه دفاع کوي نو موږ دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسبل دغه مکتبونه بندوي هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي څومره د دغه جبرانېدونکي دي یعنې جبران نه کېږي دغه دوه کاله چې تېر شوي دي زه فکر کوم چې جینکیان څه مخکې په لسم صنف کښې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنې د دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګېزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي دغه عوامل د دوی څه که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغسې نه شروع کېږي چې مثلا د دوی هغسې نیت سې وو دغه علاقه سې وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول یې زه فکر کوم په څو لسونو کالو کښې دا ترمیم نه شي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلکو ته رسېدلي دي دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کښې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته عادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ یې ورسېږي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکی چې اوس محروم متاسفانه په کورې کښې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کښې دي دغه هغې ښایي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې جدي تعقیب کښې په کورو کښې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وم صنف کښې دي وم صنف د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي تا د ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کښې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کښې پېږي یا په مکتب په علومو کښې ښه اشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس د ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کښې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کړي که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وایي نو په دغه مرحله کښې ځان ورته برابر کړي او خدای مهربانه دوی دوی نه هغه سویه امتحان واخیستل شي او همغسې پوهنتونونو ته د لار پیدا کړي همالته په پوهنتون کښې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هېڅ وخت نه مایوسه کېږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کښې دوی باید برنامې ولري په ژوند کښې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوی چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلرونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کښې اوسېږي په کورو کښې د درس وایي روزانه هماغومره درس وایي لکه چې دوی په مکتب کښې درس وایي دغه خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه دا د هغې محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردانو او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کښې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدی شي یو څه کم تر کمه خپل دا د وختونو څه ورته ضایع شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي او دا د دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کښې کامیاب او بریالی اوسي دا زمونږ د ټولو ارمان ارزو ده
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خپرونه په دې خپرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې وشوې له موږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
ده ازادي رادیو د ډیجیټل انزوريزو پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورځ خبرونه ته مهرکل کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نه کمنو. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو. خو د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ نخطو او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده. دا ځل ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده. را سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د اکتوبر په ومه او یولسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکي زلزلې په هرات او بادغیس کې تیرې کړې چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکړل شوي احصایو له مخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت ناوخت ټالۍ ورکوي تر اوسه 112 کلي له منځه تللي، لږ تر لږه 12,000 کسان په یو نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې په کې له 3 to 4,000 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ازادي راډیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅې روانې دي.
قوملو مو زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که زخمی بودم، حالا بود یک کلان هم زیرا آواره شده.
مادر خبرو میاد، دختر میاد، پسر میاد، از خوار از این چه خبر میاد؟
چه استغفر الله
تو منظور خدا.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکه لاندې له 300 کیلومتر پورې خودل شوی دی. لومړی وروستی زلزلې 6.3 درجې اټکل شوی چې مرکزونه د تباهۍ لزایا له 25 to 30 کیلومتر لري د هندوکوش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستیو کې اټکل شوی.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزی سیمو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي دا د نسبتا د ایري او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا له کبله رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وه 6 10 کیلومتر کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وه د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډېر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي. خو داسې یو کم وغه کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي، هغه په هغه ول کې زیات دی. وروسته بیا چې ځان بیرته موومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یوه زوروره زلزله منځته راغلې وي، نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زوروره زلزله بیا تکرار شي.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدې نسبتا کمی خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتشفشانونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري جابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دې کې چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه په ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکړل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنۍ معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، روبات سنگي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالۍ کې له 40 زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د 70 کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوړي. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیروي. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي، داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی، د هیچا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره یې د سترګو لیدلی حال ویلی دی.
ڈیر ابھی دا پورے